د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاندې څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم
اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان دمو چې خدای ته ما په آیات به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوښه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بے ځای پویات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی ام وکری قدر من اوتون کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختلل وهوادونه کې دی دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نور لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلق بد کوم کی اوس ضرورت کی ڈاکٹر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځي دی ول شي جاب د صحیح نه دی ول د سدا سې د انجنوري ټول سلويخ کا سپن اوس کا سه زندانی وو بیرون ګرځي دل مون ته امن نه دی ځکه چې مون داریږي اول شخصا چې ګور نو زم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان دمو چې خدای ته ما په آیات به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر آغا باندې شو ارج دا باندې شو چې اپنا ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه باندې دو ټول خزي به وي ولې د کلب باندې کو څنګه ترڅو کې سړی نه نو د خوځو پارک دی او د سړیانو بیل او ولې دا غوي بند کړ او کا د څه څه دوام وکړ زه باورې يم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری وو زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیره خپل جوړه یا ویښتانو کې سټایل وهي بیا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي ورځ لاړم حمام ته حمام وکولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې عقله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستان نه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو اجیرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ اوسي د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي نن دې ږیره خریلې ده نن دې ږیره لنډه کړې ده نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی په آزاده توګه ګرځېدلی نشي هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه یې ځوانان رامنځته کوي له ځوانانو جوړیږي. نو که چېرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ اوسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي روزل شوي دي د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله د دوی قانوني او شرعي حقونه ورنخستل په ځوانانو کومې بدې اغېزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مرکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلې سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده. هغه هلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسیږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، دا زه فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو د کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص خاص پنجونو چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره بیا د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پنجون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنت مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وځکړي، یو څوک سپړه وهل په یو څوک باندې، مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوانې نجونې بیرون دي په دې وهل کېږي یا په دې بند کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږي موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ملګري اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراعت شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلک د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرېږده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا، که هغه مهم ټکی راته وایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سو په زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري، باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه، هغه د جامع مرز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورنه مړ چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا وګړه کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سره یا د عربانو فرهنګي لباس سره هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجون تا نه ده وزه شوی چه ده حتما تور رنگ آمده یا ده حتما کل چه هجاب مراد که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا هم اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نه بهتر داده چه کل ده محدیدتون وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر که وزه روشی ده بیا وزه شی بعد اگه نه رو رو وزه شی پور کرد شیش که تطبیقی که ده قانون تطبیقی گی اسمان مسلمان آنی و من اسلام جه احترام رو ده قوانین ده دست تطبیق شی چه چاته که به احترامی اونشی کلا چه چاته به احترامی اونشی زوانان ده سرک بسر ونه و احل شی زوانان ده سرک بسر پاقی بانده مثلا باعث دهش چه یا نیم سل نفر ولاری ده خار مایسکی و احل شی وچکل شی جلکی ده وقت ده پا رنجر که کی نول شی نده چه ده چه زوانان ده هواد نه زرط و روی اسلام نه حتا کول شو زرط و باوجود چه اسلام تر چون خسته دین ده حق دین ده نو ده هر حق سری چه باعث دهدی که چه ده اجتماع نه هر چه نه لری پادشی.
بله یا خدا مسئله ده چه زوانان و زرط توریگی اگه کم چه امکانات لری وطن پریگدی جیبل اخواتا زینی بیده شدی سی دوی امکانات نلری چه وطن پریگدی لروانی ارخ نه دغل تا دغل زوانان چوم را جپل کی گی
اگره کلا چه منگه ده روانی مرزون بارک صحبت که او ده تب ده لحاظا لکه دیپریشن ده انزایتی ده یا استراب چه منگر تو یا انزوا چه کلا ده ده اجتماع لبیلی گی ده ده طولو الاتونه کلا چه منگ شروع که او اجتماع یا فامیل نشروع کی گی نو کلا چه ده انسان اغا فامیلی محیط ده و اجتماع راحت نی انسان ده اغا تو ده صحت ده لحاظا یعنی کلا چه منگ دبلیچه ده لحاظ صحت تعریف و صحت ها غالت ده چه انسان ده عصبی ده لحاظا یا فیزیکی ده لحاظا اجتماع ده لحاظا ده روغ و سیگی نو کلا چه منگ اجتماع نا روغ و لرو نو باعث ده که ده انسان ذهن نارامشی نو کلا چه ذهن نارامش و اجتماع نا روغ شن نو باعث ده که ده انسانان کل نا روغ و سیگی نو کلا چه منگ نا روغ اجتماع و لرو نو چنگ منگ سمختگ ورکو نو دست تغییرات دست فشار راستل حقم پا ناسام توگا پا جبری توگا یعنی بدون ده دینه چه دیتا او پو حول شی ارزخ بباره که یعنی بعضی پانچونه چی ریختی ها دی بس پانچونه چی ریختی هم ده اسلام ده لحاظ باید اغا عملی شی نو کلا چه پا دی بانده دست جبر و اکراو ده خوشونت سخه کار افصل که گی باید ده که گی ده مختلف نروگان ده خلقو تا پیدا شی ده زوانه بخصوص زوانان تا پیدا شی ده زوانه دوره دست دوره چه انسان پکی کافی تجربه نلری کافی انرژی لری خونه پوی چه رقم استفاده کی نو کلا چه دست عوامل و دست مشکلات سر مخامخ کی گی باید که ده تمرکز کم شی ده یقا اجتماع سر چکم روابط یقا کم شی نو کلا چه دیو تمرکز ده چه کم شو پدغی تحصیلی او پدغی تعلیمی دوره که چه ده تمرکز کم شی باید ده که گی چه ده خپل درسون نه هر چه نشاط پاد شی نو کلا چه یو شاگرد ده خپل درس نشاط پاد شی باید ده که گی زمینه هر شی تفراهم شی چه غوط خواهی مختلف جرمونه ده کوایشی مختلف کارونه ده کوایشی ایتیاد هم خراوره شی ده که چه دیپریشن یا اگه استراف چکل رامسته که گی ده نفر غاری اجتماع نلری شی غاری ده خپل درد و ده مشکلات کم کی نو ده غوط خواهی پا افغانستان که لکه تنگه چه پایی ده سده بدبختانه چه پا آسانه تو گده پیدا کوایشی ده باید که چه ده زمین ایتیاد فراهمه که خپل اجتماع تدیر مشکلات رامسته کوایشی.
بله که پدی خبری وکی راتا چه پدی غزی وزیاد که زوانانو تا چه کول پکار دی چه دوی جان لده غستون زونه چه تاس پخپل خبرو که یاد اکره ویز غوری ترغ وقت چه حالات سمیگی
پوسانه دوره که لکه فکر کن بهترین کار بداوی چه دی محیط سره دی شرایط سره زن سازگار کی نو بعض قوانین دی قانون چی دی یعنی دی اغا مرات کول سخت ندی دی انسانان دی پاره اکثر قوانین چه بذکری اغا دی اسلام نظر هم رقیبی نو پکار داره چه دی وسنی وضعیت که تا حد ممکنه لکه دا الکان تا چکم سویل شوی دی اغا مرات که یم دست انجونه تا نو کلچ دا مرات که نو فکر کن دا مشکلات چه پس تا رزی دوگوت خوابا حد اقل جلو گیری و که یعنی وسنی حالت که زفکر کن تمرکز ساتل شرایط سر تطابق کول خپل وقت نزایی کول دا بهترین شای و سیگه زکه چه که دای وغاری دا وقت که سرغروانه و که یا وغاری چه مرات نیکی نو دا وسنی مشکلات نلاری رستون زده تکیدهش چه جورشی نو وسنی حالت که تو بکوم شرایط چه امکان شده دا اجتماع دا نظر مشکل نلاری دا پرهنگ دا نظر مشکل نلاری نو اغیی که دا عملی که دا بهترین کار و سیگه وسنی شرایط که اما بعضی مسائل دی چه اغده پر مثلا سر که خود فکر کنم ده بیادالتی و سیگل کوسانه ای حالات چود منگ ده من پانتون نشد تحصیلی مرکزون طول ترشه وینه دو حالات سر زن تسلیم اول ده به یو رکم خپل حق مثلا بینصافی و سیگی ندتا هر ممکن چه مبارزه امکان لری باید منگ طول هم حلکان هم جونی باید مبارزه و کش تحصیل روزی منتخلاص شی ده کومه چه امکان لری که اغا سوشل میدیا ده که اغا خپل فیزیکی مقالی لیکل دی هر اغا چه چه باید شی ده خلق و ذهنون تغییر شی ده بهترین کاری.
بله پا آخر که وسنی نظام تا بری تاس پیغام چه بی چه کلا یو چوک بی یو ملت باندی حاکمیت کوی چه دول یو حاکمیت ولیدی چه طول آرام جوند ولیدی؟
بهترین نظام هر نظام ده چه عدالت ولیدی او کلا چه پی یو نظام که عدالت نیوی اغا خدای پاک لما انزوری نو عدالت مینا شفقت نظام ده پارو دیر مهمه ده چه خپل اغا زوک چه ده دل اصلان دیده پا غیب باندی عملی که نو وسنی نظام تا هر حقه سجده که هر حقه یعنی بهترین مهمترین کار چه اول باید دیو که باید خلق درکی نظر دی خلقو تو یعنی یو دفعی دومره تغییرات راوستل بیا عبیرت عملی کولی دا یا شاید مثلا ده تا منگه ده کلچر شاک ورته ویو یعنی کلچه دی یو دفعی تغییر راولی نو یو دفعی منل خلقو ده پار سخت ده نو کلچه خلقی نمانی یا کم دس یا قصه کیگی مثلا یا جلکه ایجاب دی مرات کری یا علک گیره نی واقعی سر دی دیر پای مهربانی برخوردگی دی خشونت نکار اخسترال ندا بای دیر بعدی پای رو ولیری
دیر زیاد من نتاز بندی و سلامت بوسی
هیلکم هیلکم
دران دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
ستاسو په کلو او باندو کې څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
ون کی دزوانی زړګي بدا در تیر کوم پر زړګي بدا در تیر کوم مانو ته سپه ژوند دې ساری تار تک وایې سونا در کی سنا کمر ور کی رائسما جی بی دز وکری نا پچ بلا اختا کی نا پچ بلا اختا کی مینا تا سبی نی یارانت پیدا کرے را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل می دے سنگ آن سایے بل می دے سنگ آن سایے نینی ما وکڑا یہ دیرے یاد نمی دیری پسو چو کی بج یار و زبتل پغمو بارو زبتل پغمو بارو نسپل جر چمو نزدان چفا خطا نوزی سادا
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملمد چي د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلېدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مرسخه پښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کېو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم، نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کول او په ور ور انده پښتنه کول چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي، هلته کینی.
دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی دا، اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو هغې ته موږ ډېر امدګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهون کې؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو، خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر درته چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بېخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا وځي صاحب که د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولو بول، هغې نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړی وو، ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي م شروع کړل. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا هم دا وجه او دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلي زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی دغه ځای نه راغلي، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پته ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري.
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار یو کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو سږ کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سږ کال تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو، نو که چیرته مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړي دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وای ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې همدا سکالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چیرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بله، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
هو، په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه ایزده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه ایزده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو. که دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته ایزده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوینی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم، نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سالی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځه لس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غي نه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، کو ګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ډیر ټوورې لرو. نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د وینځي تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورکیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې د زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټینګ کوچ ده نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هغه مونږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي.
د دې سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزونکې څوک دي همغه عین روزونکې هغه تم روزنه ورکوي کنه دا غوی د پر جلا روزونکې ګمرل سوی
هغه ته جلا روزونکې دی هغه تم یو د روزونکې چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی هغه مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو حد مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې سه کالې دغه وکړو شپېتنه پران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دی نه او مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کېږي پریکټس نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو اوس شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا هغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي 15 لسیزه سکواډ به تیل انتخابېږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د Under-19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هغه هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو منګه چې دا اوس چې دا په دغه په حال منګه چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاله ځوانان منګه اوس چې دا منګه بل تقریبا سالور مېشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږه زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورټ ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنو کم چې دا چک جمهوریت په ګاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سره صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مابل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګری سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروی سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تلې دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا واسه په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخه لوبغاړي لري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستاسو مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالې سه سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګورې سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبې وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې دغه سی وګوري اغه کوم شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کوم سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی درې سلور افغانانی
وجه صد د دې سب چې افغانان دمر ډیر اوس زیات سی وی د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تلې ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تلې ده لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دا دغه افغانان چې په دغه اروپאי ټیمونه کې دي
نو آینده ډیر ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیر ښه او دا کاری خدای دی عمر ډیر کمی آینده ډیر روشن دی
بلې چې د چک د خپل ټیمونو مسابقه په خپل کې یا هم لږ نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالې صاحب اول کې تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو را دو سره مونږه مرکه درلودله زمونږه پریکټس ځایونه ته براتلل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خوب به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږه به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالې صاحب دا ډیر ښه دغه د ځکه چې او سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور 15 تلویزیون سره آل رډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو دیو زمنګ د کرکټ میدان ته راځي دیو زمنګ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمنګ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په موږ چې په 14 کلن ځوانان زمونږ 14 کلن ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا موږ ډیر آمدګي چې نیولې دا د 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا نو منگا آگے تڈیرا مدا گینی بولے دادا زمنگ تقریباً حال تمنگا ڈینمارک سر مخا مخی گو منگ اسپانیا سر مخا مخی گو سائپرس گریس سر منگا مخا مخی گو نو داغا مسابقی آگے ڈینمارک اور اسپانیا ڈیر خٹی منہ دی نو منگا ڈیرا مدا گینے اور تنی بولی دی
یونان دا ٹیمونه با پیاوړی ټیمونه دی
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقه کړی دی اغه نه مونږه مسابقه ګټلیم دی خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر خټیم ده نو مونږه اغه تا ډیر آمدګی نیولې دا ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک نو مونږ په ډیر خ پریکټس هم شروع کړی دا اغه ته مونږه آمدګی نیولې
ډیر مننه استبون دا ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیر زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیر زیاته
افغانستان دے وطن سمجھ نت افغانستان دے